چھ بائے رکھ دے آزادی کیڑے پہوار کیا دسے او پا چالے کا امان وزے گوا جوڑ اکڑے انگریز تا بیا غزا دے ارنوے یو دسے لوئی غازی مرزا مان خان وزے گوا کمون کے دسے
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګي
ولادت خونه هم خونوم مې ورزله د ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له نامو په مینا د وطن کې افغانان وځي ګوا
داشن امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسئول کسانی ده بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د ژوند دراته غوړ خلاص کړو
نن په همدې اړه غږیږو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د شاه امان الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو بیا مو له عامو خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم قدر من اوریدونکو په پغمان کې بلباغ چې د شاه امان الله خان په بهاري باغ مشهور دی د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو په یاد بڼ کې به په خپله شاه امان الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني مېلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل په بالابغ کې پنځه شپږ ښکلې قصر مانند ودانۍ او د شاه امان الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای حریم د کلمې سره کېده وکړو حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي په خپله په حریم کې څوک اوسېږي د چا د کورنۍ غړي اوسېږي چې حرم سرای شو دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي پاچاهان چې تیر شوي دا غی توری هم التزوړند وی
راګرزو د شاه امان الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالاباغ کې جوړ شوی وو د مسولو کسانو په وینا د بالاباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای په کې ده دوه شپې تجربه زمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ سره کوټۍ د اعلی حضرت کوټۍ د قاشق پنجې کوټۍ روختون خوانځه پیاده خانه د موټرو د درېدلو ځای کوترخانه حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي یوازې د شاه امان الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي دود غړنه ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي
هم خمار و هم نشته
د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باندې اورته
وایي؟ نه، حرم سرای شي ده، هیڅ نو کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندۍ د ژوند چې دی هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زه تر روانې دای دالیز ده،
دا دالیز ده.
تاسو بیا دغه حرم سرای لسره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که تاسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطر اسي دای کومه کوټه و د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شایي کورنۍ څوک؟
خپل قایص امان الله خان کې ناستل دفتر کاری و امده زینب است په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کده؟
بله،
دا خو ډیره ساده کوټه ده. کنه څه فکر کې خانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او دی ودانه دی قصر غوښکلات ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله،
بس دی وطن دی جوړولو دی آبادولو.
درنوریدونکو دلته چې دی غازی امان الله خان دی کار کوټه ده، دلته صرف دی وی الماری جای لیدل کی چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسې لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه،
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدیز نه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبري واوریدي اوس بلې و کارکون کې سره هم غږی کوڅه دلته کار بوخته. اول نمبر توه
نو سیف الله ده.
دلته غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم خپل.
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای بیرته په خاني باندې جوړو، نو تاسو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د چې له مخې نه بیرته په خاني باندې جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه د شین له مخه
نقشه عکسونه ستاسو سره
او واشه استالته عکسونه دې نقشه باندې.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای؟
نه سابقه سخت دی
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتې بلوک دی. سابقه چې اوس خښتې ټیک دواړه مکس کار کیږي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ز اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کس به وځه کس ډیر کس دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پوري مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پاچا اعلان کړ.
چی بیرق دے آزادی کیڑے پہوار یا دسی او پاچا لے کا امان وزیر گوار.
داسې ویل کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسه وایي له دوه تنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم یې اجمیراب دی، په امان ته چې ځي دلته قصر لاندې حرم سرای دی. تورغلی او ډیر خسته زده خوله زده تاج محل ته تللی او تاج محل هم لیدله تاریخي زده. لاور ته تللی او لاور کوم تاریخي زده ده بچایانو.
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده. ولایت خونه هم خونوم می ورده لده ډیر خسته او تاریخي زده ډیر خده باید تاریخي زده سره باید وګوري خدم دې لپاره.
شاه امان الله خان بالابخته چې حرم سرای هم عملته او د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشان بالابخته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکاري فرشتې مرسل د غازی من لخان د حرم سرای ل یو تن جوړون کې انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالا باغ کې د غازی من لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ ک څه رقم جوړ ک
بالا باغ حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لري درسته چې کله غازی من الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چلته خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وکات نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته سو پیشرفت ورکړي
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپایی انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبق باندې راغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې فارغوش
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې و آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیری شوته شتون لري دوه پکې آشپزخانی دی او یو حمام ده
څه فکر کوي ولی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سو خو بیان لري چې خو سرسبز ډیر زیاتو بل دا چې ګوډی کې به هوا گزاره حال هوا و یخه بو بل دی امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی
دا زمونږه غا تاریخ زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي کچیرته دغه تاریخي ابیدات لرو داشتونو لري مون کول شو خارجان جذب کو خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
درنو دوستانو شامن الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په سیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسید له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لورې له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچارې
د وطن خو